یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شي چاري په دې خپرونه کې په وړاندې واوري چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا ځنډېدلې دي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دوحا کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدې. په هرات کې د پولیسو درې سرتیري نن د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پر باګرام هوایی اډه وبخېد. د دې ډلې د وروستۍ برید له کابله یو ور بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لږ ځان راولي. نوموړي تیره شپه پر ټویټر لیکلي چې د پنجشنبې ورځې په خبرو کې پر باګرام د وروستۍ حملې له کبله چې لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه او له 70 زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم په روانو خبرو کې د ځان خبر تایید کړی خو نه دی ویلي چې د باګرام برید چې مسؤلیت دوی ومانه د دې خبرو د ځنډ باعث شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د پنجشنبې په مازدیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او پر دې موافقه کړې چې له څو ورځې وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په هرات ښار کې نن د پولیسو درې سرتیري د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت وو. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حوالی صبح امروز زمانی که در ساحل گرد و غبار شدید حاکم بود متاسفانه افراد مطلع که بر موتورسیکل سوار بودند بالای منصوبین پلیس شلیک کردند که در اثر تیراندازی یک ساتلمند و دوچرخه با شهید شدند.
دیگر آقای فرهاد با وینا بریدګر له سیمې تښتېدلې خو امنیتي چارواکي لټون کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا شخص پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر اشرف غنی جرمني سباستیان هاینه ته د علامه سید جمال الدین افغانی دولتي نښان ورکړ. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ډاکټر هاینه ته چې پر ځان یې زمری خان نوم ایښی دا نښان د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د هغه د څېړنو او خدمتونو د ستاینې لپاره پرون د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې په یوه غونډه کې ورکړل شو. د جرمني د بن پوهنتون استاد سباستیان کورت هاینه د پښتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشهی، بلوچی او پامیری ژبو او په مجموع کې د افغانستان د فرهنګي ودې په برخو کې ګټورې څېړنې کړې دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کار ګوند د دې هیواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. دا به د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ته د دې قوي ځواک ورکړي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند تر اوسه پورې د برتانیا د پارلمان له 6500 څوکیو څخه 346 ګټلې دي چې نوموړي پته په پارلمان کې اکثریت ورکوي. د رایو شمیرل دوام لري او د دې خبر د لیکلو تر مهاله د 25 څوکیو برخلیک نه دی اعلان شوی چې کېدای شي ورسره دا تفاوت نور هم زیات شي. کارګر ګوند چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر اصولو د بیا خبرو او بیا ځلي ټول پوښتنې پلوي دی تر اوسه یې 202 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاټلند ملي ګوند ته تر اوسه په دې انتخاباتو کې 46 څوکۍ حساب شوي او لیبرال ډیموکراتانو 9 څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی ښاروال جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او د تیریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې شوی، په دې ژمنه کمپاین کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل یا بریکزټ به عملي کوي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري 1 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی دی. په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق رحمان شاهواني د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټانکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور واخیست. شاهواني وایي چې ډیر مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي. د ملیشیا پولیسو یو چارواکي وویل چې په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته. چارواکي وایي یوازې یو مسافر د ټکر پر مهال ځان له بس څخه لاندې غورځولی او ژوندی پاتې شوی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جنوسایډ یا قتل عام بلل شوی دی. د نیوجرسي ډیموکرات سناتور باب مینندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم و او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ یې کړی دی. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان دا اقدام ستایلی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللې ده. د کانګرس سلاکاران ویلي چې سپینې ماڼۍ نه غوښتل دا پریکړه لیک تصویب شي ځکه د سوریې په شمال کې د ترکیې د پاوځ د عملیاتو له روسیې څخه د S-400 توغندیو د پیرلو چې ښایي د امریکا د بندیزونو باعث شي او یو لر نورو حساسو مسایلو په اړه د واشنګټن او انقرې ترمنځ خبرې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باوري چې په قطر کې د زلمی خلیل زاد په مشهي د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبرې وځندېدې. د پوځي چارو شنونکي نظیم سمون وایي
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مذاکرات مختلفې هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري.
د افغانستان د حکومت له لورې د سیمه ییزې اردو تشکیل پراخ شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی
د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بریتانیا د انتخاباتو مسله څارو او د اونیس پروګرام مو زما رایا زما حق پروګرام دی چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو لانجه پکې څېړل شوی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې کې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. طالبانو د باګرام د هوایي اډې ترڅنګ د چهارشنبې په سهار حمله وکړه. د دوو موټر بم بریدونو چاودنه یې وکړه چې او بیا وروسته د نیم ساعت په مخ هلته جګړه وشوه چې د دې برید له امله 2 تنه ووژل شول او شاوخوا 8 تنه نور ټپیان شول. اکثریت ټپیان ملکي افغانان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي طالبان باید وشي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. د شنبې په ورځ د خبرې پیل شوې وې. پخوا طالبانو ویلي وو چې دا د پخوانیو خبرو ادامه ده. تر درې میاشتې مخکې وروسته له هغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې قطع کړې چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید وکړ. په دې حمله کې 12 تنه ووژل شول چې پکې یو امریکایي سرتیری و. خو د باګرام په چاودنه کې امریکایانو ته زیان نه دی اوښتی. یوازې داسې راپور خپور شو چې د ګرجستان 15 سرتیری برسرن ټپیان شوي وو. طالبانو د پنځشنبې پر ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې زلمی خلیلزاد وکتل هغوی ته په باګرام د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې 2 کسان ووژل شول او لکه څرنګه چې مې مخکې په دې برخه کې تفصیل درکړ. خو طالبان په دې ارتباط سوی د احمد تکل پوره پور کې اور
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخته ځنډېدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي پرون پنجشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یولسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلي شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختدي هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میرانشاه شورا د او پېښور شورا د هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د سیمه ییز اردو په استخدام او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ییز اردو د روزلو پریکړه وکړه په دې اړه فرشتې جلال سي د ملي دفاع وزارت لویان روح الله احمدزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدزي د مرکې په پیل کې د ملي اردو د تشکیل علت داسې بیان کړ.
منطقوي اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کوم پاک زره نه سو او یا کسان موږ لا تاسو پر په بیلابیل قدر اردوګانه کې سراسر د افغانستان کې تابع کړی دي، یعنی ځای په ځای کړی مو دي او تر اوسه پر دې ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویل شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ایز اردو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دوه شرایط هم همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخداميږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز د اردو دی دوی ته سل پسوله کې ماش ورکول کیږي، اما دغه سیمه ایز اردو ته بیا 15 یا 14 د مغه اصل ماش ورکول کیږي.
احمد صاحب دا به څونه د تشکیل و د دوه څونه زیات کړي د سیمه ایز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
څه اوس خو موږ په دې باندې فایل کړی دی دا څومره موږ کولای شو دا به راتلونکي معلومه شي، ولی موږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ وړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هماغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو په لیک کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید د مخدره موادو روږدی نه و، سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. مشخصا د موږ مسلکي افسران د دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 50% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمي اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده. ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ شي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
اما د افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مروزله او بیا د اربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل که تربګیني درلودله چا سره، که بدي درلودله چا سره، خلک یې په تکلیف کړل. هغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کړئ، دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي دغه خپله صلاحیت؟ تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مثلا کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي، چې رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینې موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي، دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې معاش نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې معاصره دي. نو په دغسې حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي؟ فکر نه کوئ چې یو څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوئ، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوئ او هغوی هم اچولي؟ دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند احمد سي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په کابل کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو د لانجې د هوارېدو په هدف نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه روانه ده. د دې غونډې په اړه به نور معلومات د ازادي راډیو له خبریال نصرت سمیمی څخه واخرو. سمیمی صاحب، په دې غونډه کې کومو کسانو برخه اخیستې ده؟
نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په افغانستان کې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د جنجال د حل لپاره د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون سره او همداراز د کاندیدانو له استازو سره او همداراز په افغانستان کې د ټاکنو له څارونکو بنسټونو سره په ګډه غونډه را بللې ده، ترڅو هغه ستونزې چې راولړې شوې دي، مخصوصا د 300,000 رایو په تړاو چې ټاکنو کمیسیون اعتباري رایې بلي، خو ځینې کاندیدان وایي چې دا معتبر رایې نه دي، پر دې مسلې باندې د خبرو لپاره دوی را بلل شوي دي او لا هم د دوی خبرې روانې دي، خو تر اوسه پر اصل مسئله بحث نده شوه چې دواړه لوري خپل استدلال وړاندې کړي.
رحیمی سمیمی سب او بخش تر اوسه پورې نو کوم موضوعات یاد شوي دي چې اصل موضوع ته نه بتللي؟
تر اوسه معمولا دواړو کمیسیونونو د خپلو عملکرد یا فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او غوښتنه یې دا وه چې څنګه وکولی شي پر دغې مسلې یو ګډ تفاهم ته سره ورسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس یې ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ نور د منلو نه دی، باید ژر تر ژره دا پایلې اعلان شي او کمیسیون پریږدي چې کاندیدان پریږدي چې د ټاکنیزو شکایتونو د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه د قانون له مخې مخته بیسي. همداراز د ټاکنو کمیسیون مرستیال ښاغلی عصمت الله مل ویلي چې موږ به د انتخاباتو قسمي او ابتدایي نتیجې اعلان کړو، که څوک مشکل لري نو کولی شي قانون ته مراجعه وکړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورشي.
دلته بیا یو خبره چې تاسو اشاره ورته وکړه چې قسمي او ابتدایي نتیجې، ځکه دا دواړه خو فرق لري نو که ابتدایي نتیجې که ما مطلب دا که ابتدایي نتیجې اعلانوي بیا قسمي ته خو اعلان ته ضرورت نشته.
خب تر اوسه د دوی پریکړه نه ده شوې چې لومړی قسمي نتیجې اعلان کړي کنه مستقیم لاړ شي ابتدایي نتیجو ته، ځکه کاندیدانو اعتراض دا دی چې قسمي نتیجې خو باید په هماغه وخت کې چې انتخابات تیر شوي و اعلان شوي وای، او ابتدایي نتیجې هم د دې دپاره نه شي اعلانېدی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده بشپړه شوې. وو ولایتونه پاتې دي او په دې کې د عبدالله ټیم د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. نو د کمیسیون غوښتنه هم دا وه چې دوی پریږدي چې بیا
شمیرنه، البته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند پرون د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې وویل چې که دا اووه ولایتونه نوي اعلان شوي نتیجې بیا هم دوی کولی شي چې ابتدایي نتیجې اعلان کړي. یعنی اصل لانجه په دې باندې هم ده چې قسمي نتیجې اعلان کړي که ابتدایي. د غونډې کوربه د شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې څه ویلي دي په دې غونډه کې؟
د شکایتونو کمیسیون تر اوسه مشخصا د قسمي نتایج د ابتدایي نتایجو د اعلان په اړه داسې مشخصې څرګندونې نه دي کړي چې دا باید اعلان شي که نه. خو تمه ده چې په نننۍ ناسته کې د لومړی د دغو 300,000 رایو د مشکل په اړه پریکړه وشي او وروسته کمیسیون د ټاکنو کمیسیون کولی شي د نتایجو پایلې اعلان کړي. خو ویل کېدل چې پرون باید د ټاکنو کمیسیون دغه پایلې اعلان کړي وای، خو بیا هم وځنډېدې ونه شوای کولی چې دا نتایج له خلکو سره شریک.
مننه صمیمي صاحب.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پلوي محافظه کاره ګوند د دې هېواد په پارلمان کې د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالی جانې، د انتخاباتو دا نتیجې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په برخه کې څه معنا لري؟
شیبر صاحب مننه. دا چې د برتانیې محافظه کاره ګوند زیاتې رایې ترلاسه کړي، دا په دې معنا ده چې د دې هېواد صدر اعظم بوریس جانسن به دا قدرت ولري چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د بوریس جانسن ګوند تر اوسه پورې د برتانیا د پارلمان 6500 څوکیو څخه 316 ګټلې دي چې دغه پارلمان کې اکثریت ورکوي. دا چې د رایو شمیرل دوام لري، د دې خبر د لیکلو تر مهاله 25 څوکیو برخلیک نه دی اعلان سوی چې کېدای سي ورسره د تفاوت نور هم زیات سي.
په بریتانیا کې نورو سیالو ګوندونو څومره څوکۍ ګټلې دي؟
شیبر صاحب، د انګلستان کارګر ګوند چې بل لوی ګوند دی، دا ګوند غواړي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر اصولو له خپلې له سره خبرې پیل سي او یو ځل بیا ټول پوښتنې وسي. دې ګوند تر اوسه 203 څوکۍ خپلې کړې دي. د سکاټلند ملي ګوند بیا تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې شپږ څلوېښت څوکۍ حساب سوي او لیبرال ډیموکراټانو نه څوکۍ ګټلې دي. د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن په نیویارک کې زیږېدلی و او تریزا می په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. ده په دې ژمنه کمپاین کاوه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل یا بریکزیټ به عملي کوي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري یو دیرشمه ضرب الاجل ټاکل سوی دی. که برتانیا له اروپایي ټولنې څخه ووزي دا به 50 کلنۍ دورې ته د پای ټکی وي او دواړه لورې به د امنیت او سوداګرۍ په برخه کې نوې موافقې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سهار پر ټویټر بوریس جانسن ته مبارکي ورکړ. د ولیکل چې بوریس جانسن ته د لویه بریا مبارک وي. برتانیا او امریکا به له بریکزیټ وروسته اوس د سوداګرۍ یوه ازاده او لویه موافقه لاسلیک کړي. د دې تر څنګ اروپایي ډیپلوماټانو پرون د محافظه کار ګوند د احتمالي بریا هرکلی وکړ. جانسن پر ټویټر له ټولو رای ورکوونکو څخه مننه وکړه او ویل چې هیواد یې د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي ده. د انتخاباتو اخیری نتایج به نن د ورځې په اوږدو کې اعلان سي. په 2018 کال کې په برتانیا کې ټول پښتنه وسوه او په نتیجه کې 52% خلکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په ملاتړ رای ورکړی وي.
ملالی جان مننه. واموریدل چې د بریتانیا په پارلماني انتخاباتو کې بوریس جانسن انتخابات ګټلی دي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. د دوی د څرګندونې په واورو البته په روانه خبرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په یغه پروګرام کې هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو د لانجې مسله څېړل شوې ده.
تاسو ل پیغامونو
زمیر عالم خان سفید ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ لپاره کا شو نه غوښیم. ولې زموږ دغه دوه کاله کېږي چې د مکتب مدیر نشته او هیڅ انصر با سرپرست د مکتب نشي. غواړم مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف کو زموږ دغه आवाज او نوزت زره یو مدیر راوړيږي.
زه شراف الدین د کندهار ولایت څخه د میدان و پای ته د دانا کې سره د سمال لوال خدای هیله ده چې موږ ته یو کلینیک را جوړ کړي. بل شپه په کور کې مریضونه ورلو کلینیک ته هغه دروازه د شپې نه خلاصه و. ډېر اصلي یو ساعت د موټر مزل دی نو موږ و کلینیک ته ډېر ضرور لرو. السلام علیکم.
احمد ظاهر قیس لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې ونی کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان ډېر پوهه چارو کته ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق راکوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو ډېر په درمن یو دی د په مرګ باندې ځکه چې دا یو داسې اتل و ځکه دې د مونږ د اتل لقب ورکول شو چې د خپل هیواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه یې ښودلي وو او په چاندو باندې به مونږ ته دلته هغه پیسې راوړې او مونږ ته یې دلته کار پر مخ بو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او ساګانې را ته کیندلې او مونږ ته داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کې په خیوې کې په بیسودو کې د ننګرهار په ډېرو ساحو کې ډېر کارونه کړي وو. مونږ یوازې دا غواړو چې ډاکټر صاحب اشرفغني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. که چیرته تاسو زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ، کوم وړاندیز لرئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. همداراز تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تاسو د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته پیغام پریږدئ. ستاسو پیغامونه تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو. همداراز د ازادي راډیو په نورو ورځنیو خبرونو کې هم یو شمېر پیغامونه د اوریدونکو خپرو چې تاسو کولی شئ په لنډو خپل پیغام راته پریږدئ ترڅو ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. زموږ د ټلیفون د اوټومات ټلیفون د سبتېدو شمیره ده 0-2-3-6-1. دا شمیره زه بیا تکراروم 0-2-3-6-1. څلور درې شپږ یو او که چیرته تاسو د افغانستان بهر مشته غواړئ چې پیغام پریږدئ تاسو کولی شئ چې په نړیواله شمیره له موږ سره ارتباط ونیسئ. د نړیوال شمیرې نړیواله شمیره مو دا ده 00420221115. دا شمیره به زه تکرار کړم 00420221115. البته زه له تاسو بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم ایسونه خپاره کړو او اوس تر دې وروسته د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لانجه چړل شوی ده خو دمګړی 12:30 دی. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې پر بګرام هوایی اډا د طالبانو د وروستي برید لکبله یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لږ ځنډ راولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکو هم دا ځنډ تایید کړی دی. د پولیسو درې سرتیري نن په هرات ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. ولسمشر اشرف غنی جرمني ژبپو سباستیان هاینه ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړ. ارګوایي ډاکټر هاینتا چې پرځانی زمرای خان نوم یې خای دانه خان د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د څیړنو او خدماتو په خاطر ورکړل شوی. په برتانیا کې د پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پلوي محافظه کارګون په پارلمان کې د پاموړ څوکۍ ګټلې دي. د صدر اعظم بوریس جانسن ګوند تر اوسه د پارلمان له 6500 څخه 346 ګټلې. دا بریا به جانسن ته پورا واک ورکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. له ازادي رادیو څخه زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خرغلاس. که څه هم یو شمیر ټاکنیز ډلې وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې نه دی پر ځای کړي او اړتیا ده چې د قانون لمخې کارونه مخ ته ولاړ شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان په درشل کړي. نن په خبرونه کې په همدې غږیږو چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ستونزه کمولی او که زیاتولی شي. آیا د قانون لمخې کمیسیون تر هغه چې ټاکنیز لوري قانوني نه کړي او درخواه د ټولو ولایتونو د پایلو موضوع یو اړخیزه نشي، د لومړنیو پایلو د اعلان حق لري؟ زما میلمانه دی په دې بحث کې د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس ښاغلی حبیب الله شینواره، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان ښاغلی فریدون خوزونه او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان ښاغلی جاوید فیصل. یادونه کوم چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه مو هم غوښتل څوک له ځان سره په خبرونه کې ولرو، خو د ژمنو سره سره څوک دې بحث ته حاضر نه شول. خوزو صاحب، زما لومړۍ پوښتنه له تاسو، تل مو ویلي چې پایلې نه منئ، دغه د نه منلو دلیل څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو فیصل صاحب او د رادیو درنو اوریدونکو ته. موږ د کمیسیون سره په هر پړاو کې همکاري کړې وه او پر کمیسیون مو اعتبار کړی و او کمیسیون سره مو متقابله همکاري درلوده د قانون په چوکاټ کې، او کوښښ مو وکړ چې دا پروسه، چون یوه ملي پروسه ده، مهمه پروسه ده، دا باید په ښه شکل ترسره شي. تر هغه وخته چې دوی لامل د دې نه شول چې زموږ اعتبار پرې خدشهدار شي، موږ ورسره همکاري کوله. متاسفانه چې کمیسیون ځینې اقدامات د قانون خلاف تر سره کړل او د دې باعث چې نه یوازې زموږ بلکې د اکثریت یا بغیر یو ټیکټ څخه د ټولو ټیکټونو اعتبار په زیانمن شو او یا صفر تر راغله. د افغانستان خلک په مقابل کې ودرېدل. تاسو وینئ چې دا اوس په ولایتونو کې د افغانستان خلکو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. په سراسر د افغانستان کې تظاهرات جریان لري. په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول، په یو شمېر ولایتونو کې به کېږي. دا ټول د هغو نه سنجول شوو او غیر قانوني پرېکړو له امله و چې کمیسیون وکړي. زه ته دلایل وایم. کمیسیون مخکې لیدې چې سقف درایو معلوم کړي او سقف د صندوقونو په تفکیک د محلاتو معلوم کړي، دوی بیا شمیرنه ته ولاړل. در حال کې با شمیرنه موږ شکایتونه ثبت کړي وو د شکایتو کمیسیون کې، د هغوی د فیصلې له مخې خپل د ځینو محلاتو چې کمیسیون فیصله کړې وه. مګر کمیسیون مخکې لیدې چې پاک او ناپاک رایې جدا کړي، دوی لاړل تفتیش ته چې دا یو پروسه ده چې خلاف د قانون ده. هر هغه رایه چې بدون د بایومیټریک وي هغه قابل د اعتبار نه ده. دا هم د کمیسیون فیصله ده او هم د طرزالعمل او د قانون حکم دی. هر هغه رایه چې بایومیټریک نه دي، 2300 محلونه چې دوی اوس تفتیش لاندې نیولې دي یا غواړي تفتیش کړي، هغه هیڅ نو بایومیټریکي معلومات نه لري. تاسو د دوی یو سلو مه فیصله وګورئ، په هغه کې هم دوی ویلي دي. دویمه مسله د 1,200 رایه ده. در ملوک شرکت په وضاحت سره ویلي چې 1,200 رایه خارج تایم دي، هغه تایم چې قانوني تایم در رایه په ورکول پر د سهار د 1:05 بجو پورې د رایه ورکول تایم د دینه مخکې د دینه ورسته هر رایه چې وي دا باطل ده. 1,200 شای دا د در ملوک سیستم نه قبلی، هغه په قرنطین کې چولې دي او د دې لپاره هیڅ نو قانوني مبنا نشته چې د رایه واقعي دي. سره دې چې دوی ټینګار دا کوي چې دا رایه بایومیټریکي دي او در ملوک هم چې دا بایومیټریکي دي، اما ځینی عربي د سړي چې هغه بایومیټریکي وي ما خلاف د طرزالعمل وي، خلاف د قانون انتخابات وي. درېمه فیصله یا درېمه مورد مونږ د جی پی اس مسله و. یعنی هر د قانون مخې هر هغه محل چې خپل اصلي ځای څخه بي ځای شو وسی هغه رایه باطله ده، ځکه هغه د زورمندانو لوري، د مقامات لوري، د هر چا لوري چې خپل کورونه تولل شوی دي، دولتي اماکن تولل شوی یا غیر دولتي اماکن، دا رایه باطله ده ځکه چې هلته اعمال نفوذ شوی دی. په دې اړه هیڅ نو معلومات مونږ ته کمیسیون نه دی راکړي او کمیسیون اوس فیصله اوس داسې مونږ ته وایي چې اول خو یې نه منله، بیا اوس وایي چې دا خو جی پی ایس په الو کې نشته. په داسې حال کې چې هغه قرارداد چې د تدارکات ملي ادارې او د درملو او د کمیسیون ترمنځ کې په هغه کې دا واضح ده. مګر دوی په عین زمان کې دا فیصله وکړه، په هم زمان کې دغه افراد په حضور کې دوی تفتیش شروع کړ. هغه خلک یا هغه شخص چې په تقلب او تخلف کې لاسرسي ولري څنګه پاغي بیا تفتیش کوي؟ دا ټول موارد چې موږ ورته ویل کوم څه په دغه موسه ته ځواب نه لري. دا ټول اړه ترغی چې دا رائے پاک نشي، ترغی چې دا رائے پاک نشي، یا دای چې د 1,200 په اړه موږ دوی ځینې دلایل ویلې، دا اوس تقریبا 100 دزګاوی دي، په دې کې هیڅ نوا غنښته.
خو کمیسیون ساس دي هر نیوکه ته یو جواب لري. د 1,200 رایو په اړه باندې چې بایومیټریک رایې دي، خپل درملو کوم چې دا بایومیټریک دی او ټایم کې مشکل ده، هغه ته د کمیسیون دلیل تاسو روخانه دی وایي چې سایت د سیټ په برخه کې مشکل او چې وخت نه دی مشکل یو دلیل. بل دلیل د 1,200 کسانو معرفي کول دي چې تاسو وایي راشمیر نه کې ګډون کړي. کمیسیون د دین اولاد دغه پروسه معرفي کړي و، عمل دین وړاندې داسې نیوکه کړې وه چې راشمیر نه دی نه پیلېږي، وو ولایتونو کې منع ګرځولي واست. په داسې حال کې نو بیا فکر نه کوئ چې یوه برخه خو تاسو ته خپله را ګرځي.
15 مورد مطرح کړي وو چې یو مورد مانه پاتې شو چې هغه د تکراري عکسونو مسله وه، او دا څه وخت اعلان کړل؟ په هغه ورځ اعلان کړل چې موږ دوی سره یو ګډه ناسته درلوده. ستاسو د یکشنبې پورز ناستې فارمټ پاړم چې متاسفانه ډېر ناسم فارمټ وو. د داسې یو ناستې غوښتونکي او پکې د حضور طرفدار نه یو چې هغه یوازې تشریفات اوسي، موږ د حل لارې لپاره ځکه د افغانستان پروسه ده، ملي پروسه د افغانستان په خلکو باندې.
فیصل صاحب ساسې ډلې په ضرورو باندې ټینګار کړی دی چې پایلې باید اعلان شي. لومړنۍ پایلې د دغه پایلو د اعلان سره لیوالتیا په داسې حال کې چې خوګانی موجود وي څه شی دی؟
تشکر. د پایلو اعلان د پروسې اړتیا ده او د حالاتو ضرورت دی او د قانون پیشبینی هم ده. په قانون کې دې ته پیشبینی سوې ده چې د افغانستان خلک به راوځي په یوه ورځ برای ورکوي. منظم وخت ټاکل سوی دی چې په هغه موده کې به کمیسیون رایې حسابي خپل کار به تکمیلوي او د خلکو د رایو پایله به اعلانوي. متاسفانه چې کمیسیون ونه کولای سوه چې څوپلا خپل محل وي چې ځانته ټاکلی و د هغه مطابق مخته ولاړ سي. او موږ په یو داسې حالت کې یو چې د سولې پروسه په مخ کې لرو، اقتصادي اولویتونه لرو، ملي اولویتونه لرو، د مهاجرو په ارتباط ستونزې لرو، امنیت مو بدون له شکه چې د ستونزو سره مخ دی. په دغسې حالاتو کې مهمه ده چې ژر تر ژره نوی حکومت تاسیس شي تر څو د خلکو له اړتیاو سره سم وکولی سي چې کار وکړي، مخته ولاړ سي. تاسې هغه بله ورځ د کمیسیون سره په غونډه کې هم ولیدل چې ټولو سیاسي احزابو، ټولو خلکو غیر له یوه مشخص ادرس څخه ټولو غوښتنه وکړله چې د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د ټاکنو د پایلو د اعلان غوښتنه نه یوازې دا چې یو قانوني بحث دی، نه یوازې دا چې ډېره شدیده اړتیا ده، بلکې د ټولو خلکو غوښتنه ده. او په هغه ورځ په غونډه کې کوم بحثونه چې وسوه، شریکان ټول د هغې غونډې هغه د انتخابات د پروسې شریکان وه. د انتخاباتو پروسه د یوه یا دوو سیاسي ټیمونو یا ټاکنیزو ټکټونو ملکیت نه دی. انتخابات د افغانستان د فرد مربوط کیږي، د هر هغه چا مربوط کیږي چې راوتلې وه، رایې وړې وه. بینان ټولو حق درلودل چې هماغه ورځ په هماغه ځای کې واوسېږي، له کمیسیونو څخه وغواړي چې مشکل دقیقا په کوم ځای کې دی. او کمیسیون اړ دی، کمیسیون مسؤول دی، دوی ته خلکو وظیفه ورکړې ده، قانون وظیفه ورته ورکړې ده، حکومت ورته ورکړې ده، او نړیوالو ورته ورکړې ده. توقع مو ورڅخه همدغه ده چې دوی ټاکنې د قانون په رڼا کې مدیریت کړي. د ټاکنو کمیسیون که غواړي چې تشویشونه راپکې ښه بحث دی، اما د ټاکنو کمیسیون تشویشونو په راپکولو کې تر هغه ځایه مخته نه ځي چې بالاخره سولې شورا کارونه دوی پیل کړي. د دوی کار دا نه ده چې دوی مذاکره وکړي، مذاکره وکړي، مذاکره وکړي. قانون سته، لوایح سته، او وظایف یې مشخص دي. د هغو په رڼا کې د فعالیت وکړي، مخته دې ولاړ سي. موږ وایو دولت ساز په دې باور دی چې مهمه ده چې په دې پروسه کې د ټولو شریکانو تشویشونه راپسي. هغه به یو ایډیل حالت وي، د افغانستان په خیر دی، او د راتلونکي لپاره به موږ ته ستونزه نه پیښوي. اما که چیرې کمیسیون دې نتیجې ته رسیږي چې موږ رسېدلي د افغانستان خلک رسېدلي دي چې بالاخره قناعت نه کیږي، قناعت نه حاصلېږي، یا بحث همدا دی چې که زما په خوښه وو قبول دی، که می په خوښه نو نه قبلوم، نور نه اضافه اړتیا نشته چې دغه پروسه نور پسې وزنډي.
خو پر تاسو باندې بخنوان فیصل صاحب نیوکه ډیره زیاته کیږي، هم په ځانګړي ډول باندې ثبات او هم بالنه ډارې لخوانه چې کمیسیون سره یو ژبه یاستې، یو خلو سره یاستې، په کارونو کې لاس وهنه کوي، سیاسي تر فشار لاندې دي، چون په قدرت کې د سیاسي ټیم نو له همدې کبله غواړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ستاسو جواب دی غوښتنو پښتنو په څه دی نیوکو ته؟
څو مسایل دي. څو شر موږ همیشه او یو دا چې کمیسیون مستقل کار نه کوي. یو بل دا شیارو چې د کمیسیون غړو ته دولت ساز پیسې ورکړي دي، دا شیارو چې د یوناما مشر ته دولت ساز پیسې ورکړي دي، دا شیارو چې مستقیم د کمیسیون په کارونو کې مداخله کیږي. اما تر اوسه پورې د دغو دوستانو له ادرسه موږ د هیڅ شي په ارتباط یو ثبوت پیدا نه کړلی چې ووایي چې په کوم کار کې دولت ساز چیرې د کمیسیون فعالیت کې مداخله وکړه، چیرې دولت ساز کوم سیاسی ادرس ته یا خپل د ټاکنو د کمیسیون و کمیشنرانو ته یا د شکایت د کمیسیون کمیشنرانو ته چیرې د څه شي تطمیع یا پیسې ورکړلې. چیرې د یوناما مشر ته دولت ساز راغلی و او پیسې ورته ورکړلې. وینان ثبوت نسته، یوازې دغه بحثونه تر تور لګول پوری محدود پاتې کیږي. نو زموږ ته وکړو د دې پروسې د یو شریک په توګه همیشه دا و چې راځي موږ پر نهادونو باندې باور کولو ته کار وکړو، راځي موږ خلکو ته دا وښیو چې ملي نهادونه سره له دې چې په کار کې به 100% دقیق نه وي، څه ناڅه ستونزې به لري، اما پر دوی باید اعتماد وسي، دوی ته اجازه ورکول سي چې کار وکړي، او دوی سره کار وسي چې کارونه د راتلونکي لپاره بهتره سي. د کمیسیون په ارتباط شکونو ایجادول له هیڅ اثر مرسته نه کوي. فرضاً سبا یو بل ټکټ راځي کټون کې کیږي، اما که سره اوسه د فرهنګ باب کیږي چې څوک کټون کوي نو هغه دې راځي یو پایله دی نه مني، سبا دا ټول ته تاوان کوي، سبا دا افغانستان ته تاوان کوي. نو مهمه ده چې پر نهادونو باندې باور جوړولو ته کار وسي، مهمه ده چې قانون ته احترام وسي، او مهمه ده چې د نهادونو سره مرسته وسي. دا بحث تصفیه کې که دوستان بیا هم وایم راضي نه وي، بالاخره د تصفیه څوک وکړي؟ پر کمیسیون باور نه لري، پر درمالوک باور نه لري، پر یوناما باور نه لري، پولیس متاسفانه بدنامه سو په دې پروسه کې ناکه پناکه باندې اردو په دې پروسه کې ناکه پناکه باندې بدنامه سو بل اخیرا د اسمانه څخه موږ ملایکی راولو چې راسي د پروسه تصفیه کمیسیون باید وکړي در مالګي فکر غوډي باور
خیر سی وس خوځون صاحب څوک فیصله وکړي پر کمیسیون ستاسو باور نستا پر در ملوک تاسو پښتنه راپورته کړه امنیتی او دفاعي ځواکونه تاسو تر پښتنه لاندې راوصل ثواب بل اخیرا څه دی
زه فکر کوم دا شبي بحثونه دي اصلي بحث دا دی چې موږ د قانون لمخي په ځینو مواردو باندې ادعا لرو که دوستان د دې پروسې رد وایي نو باید په قانوني او په تخنیکي لحاظ وایي نه دا چې موږ عاطفي بحثونه مطرح کړو په دې شک نشته چې زموږ وطن له بحراني وضعیت سره مخ دی دلته یو څوک و هغه ونشو کولی چې دا وطن اداره کړي په همدې خاطر باندې موږ نن د دغسې یو وضعیت شاهدان یو اما زه فکر کوم چې بحث تخنیکي دی او بحث حقوقي دی نسبت دې ته چې موږ راشو او عاطفي بحثونه مطرح کړو تر اوسه د ګټې او تاوان بحث دلته مطرح نه دی سره دي چې مطمئن یو چې ټاکنې د پاکو رایو پر اساس ګټونکی لري او په لومړي دور کې خلاصیږي مګر دا به پرېږدو کمیسیون ته موږ بحث د هغو رایو پر اساس د چې هغه تقلبي دي هغه خیالي دي او هغه توري رایې دي چې سیستم ته اوس متاسفانه واردې شوي دي یا واردېږي زمونږ بحث پدې دی او زمونږ بحث پدې دی چې څنګه کولای شو چې په ټاکنو کې شفافیت تضمین شي او ټاکنیز عدالت تضمین شي ترڅو نهادینه شي په افغانستان کې انتخابات او نهادینه شي په افغانستان کې د دیموکراسي چې لاره کم کولای کیږي چې موږ په افغانستان کې دا تجربه کوو د دې لپاره یو ځنی لار ده چې د متقلبینو لاسونو نور له دغه پروسو څخه لاندې شي موږ باید سالم رقابت تر شو سالم رقابت د قانون پر اساس او د اصول پر اساس باید هغه مخته وځو هر هغه څوک چې د دې ټاکنو په پایله کې د بریالي و نو شي
کمیسیون یو خبره خو یو خبره اجازه راکړي چې د پښتنو کمیسیون تل باور کوي چې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي تر څو دوی وشي کولای چې پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او بل اخر د پاک رایو هغه سقف سم جوړ تاسو ته مخه کړي
زه وایم چې پاک رای دوی څه شته وي قانون حکم کوي چې هر هغه رای چې باطل ده هغه باید باطل شي لکه ولکه رای چې لاړې باطل
ده بله
تفتیش طرز العمل د تفتیش بیاشمیرنې او ابطال د انتخاباتو د 1999 کال د ولسمشری انتخاباتو دریم مخ او سلورم باندې وای هر هغه رای چې فرسی د چیزه به ویم ورق رای دارای تصدیق بایومتریک تصدیق آن خارج از وقت رای دی چاپ شده باطل است دا موږ نه وای دا طرز العمل وای باندې دوستان مراجعه کولیش باندې طرز عمل په اون بخش کې وای چه رای دهی برای انتخابات رئیس جمهوری با ساعت 7 آغاز شده با ساعت 3 ادامه پیدا میکنه الی که کمیسیون
وقت تمدید تا 5 بجه
دا طرز العمل څه وای اوس دوستان وای چې نه دا یو لکه 2000 رای دا قانونی دی نو موږ ته د سی اوماده پیدا کی د سی قانونی بحث ول ته وکي حقوقي بحث وکي چې دغه حقوقي قانوني مبنا پر بنسټ باندې دارای صحیح دی چموږه مومونو تر اوسه کوم کمیسیون توایو موږ دا تاسو طرز لمنونه دي دا تاسو قانون دی او دا تاسو اصول دي چې تاسو وځ کړی
خو د کمیسیون جواب د تداد چې دغه په همدغه وخت کارول شوی د غړای اما متاسفانه د بایومټریک دزګا وخت غلط ثبت شوی
نو دا خو زما مشکل ده
دا دغه کې دي
دا زما مشکل ده ګوره قانون اشتباه نه مني قانون اشتباه نه مني دا وایي چې دا په همدغه وخت کارول شوی دی موږ ته دلیل وایي په کوم اساس باندې دا ته څه مطمئن شې دا د کارول شوې دي
خو حالکه بایومټریک دزګا کې تصویر سب دی په بایومټریک دزګا کې هر څه زید محل معلوميږي ریزلټ شټ معلوم دی
موږ دغه ویډیوګان هم لرو چې کمیسیون شکایت ته مسپارلی چې بایومټریک اخیسته کور په کور ګرځي په خځو لر باندې بایومټریک دا 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 بیا دا
بیا د څه شکایتونه ساس نور مخالفینو ثبت کړی دي مو البته ساس نور
ثبت کړی مو دي موږ وایو چې تر اوسه خو دغه یو لکه 2000 رای معلومي نه دي چې دا چا دي کچا تقلب نه کړي ول د شفافیت طرفداري نه کوي ول نه راځي لمون مخکې به تاغوي ویل وي چې هر هغه راج د قانون مخې باطل ده غبط او زیده سیستم ممکن ده زمونږ راي وي ممکن ده پتیار سه وسی ممکن ده ډاکټر سه غني وسی ممکن ده بل چا وسی مخ ته مهمه د پروسې شفافیت ده نه دا چې د اشخاصو د افرادو د ټیمونو بحث وي مخ راځو په شفافیت د انتخاباتو باندې ټینګار کوو او موږ راځو د پروسی په ټاکنیز عدالت په تامین باندې بحث کوو، د قانون او د طرزالعملونو په تامین او پر رعایت باندې بحث کوو. موږ بحث د ګټې د تاوان دلته نشته. موږ وایو چې دغه رایه چې 1,200 خارج د ټایم د خارج د ټایم د قانون د او طرزالعملونو د حکم کړی د قانون د حکم کړی دا باید باطل شي.
خو سي فیضل صاحب، د هغه طرزالعملونو او د ټاکنو قانون له مخې مخکې له دینه چې تاسو د پروسې ته داخليږي ژمنتیا ښایي ټولې ټاکنیزې ډلې چې تاسو ټول پکې شامل یاستئ، نو هغه طرزالعملونه کې چې خوځون صاحب ورته اشاره درلوده دغه موارد روښانه، نو خنه ته فکر کوئ چې تاسو هم راشئ دغه لوري ته او سره ووایئ چې بالکل سمه ده، راځئ چې حد اقل د طرزالعمل او د قانون پر اساس باندې تور او سپینې سره جلا کو مخکې لاړ شو.
موږ خداوله سره څه همدا بحث کوو، موږ پرون هم وویل نن هم وایو سبا به هم وایو چې راشئ چې قانون ته مراجعه وکړو. قانون څه وایي؟ قانون کې لسمه ماده د ټاکنو د قانون وضاحت لري چې هر څوک چې په دې پروسه کې مداخله کوي، مستقیم یا غیر مستقیم د ټاکنو د کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي، هغوی مجرمین دي. د ټاکنو د قانون اتمه ماده وایي چې د رایو تفتیش د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دی. بینن که څوک یې نه ورته پرېږدي، دا د قانون نقص کوي. ولې نن په اوو ولایتو کې باید د کمیسیون دروازې بندې واوسېږي؟ موږ نه وایو چې دا رایې باطلې کوي، دا مشروع حساب کوي، دا صحیح دي، دا غلط دي. هر څه چې کمیسیون وایي کمیسیون پوهېږي، ځکه د هغو کار دی. موږ د دې پروسې یو شریک و، مدیریت د کمیسیون سره دی، مدیران د کمیسیون خلک دي، موږ نه یو. داسې نه شي کېدلی چې که زما لپاره کوم شی د خوښې وړ و، هغه هم قانوني دی، هم په لایحه کې شته، هم مسؤول دی او هم روا دی، اما که زما په ګټه باندې نه و، هغه په لایحه کې مشکل شته، هغه نشته. اوس دا تورې اوس سپین رای څنګه سره جلا کوي؟ بیا هم زه وایم زما هغه سوال دغه دی چې دا څوک سره جلا کوي؟ لطفا فرضاً دا 1,200 تاسو باطلوئ، دا څوک باطل کوي؟ دا خو باید کمیسیون
مرجع معلومه ده، ولی
خو دا روان کنه که تاسو پرې 1,200 باندې سوال لري، دا باید څوک تصفیه کوي چې دا صحیح دي که غلط دي؟ خو در معلومه باید وکړي او کمیسیون وکړي. هغوی چې کوم څه وړاندې کوي وایي چې دا مسائل دي، دا د سیستم بحث دی، دا قانون بحث دی، پر هغه څوک توجه نه ورته کوي. دا قانوني بحث مشروعیت نه مشروعیت د کمیسیون کار دی چې څه وکړي. موږ د پروسې د یو شریک په توګه توقع مو ده چې نتیجه اعلان کړي. وروره کوي ټیکټ 200% موړي دي، هغه اعلان کړي. که یو ټیکټ 0% موړي دی، هغه اعلان کړي. دا چې هر څو غټون کړي هغه مهمه نه ده. مهمه ده چې پروسه د قانون پر وړاندې کې د ټیمي خواهشات څخه د باندې تصفیه سي، فیصله سي، او خلک بل اخر خپل رائے باندې وپیری چې نتیجه په کم ځای کې ده. که واقعا له دوستانو سره غم د شفافیت وي، او دا نه وي چې غیر شفاف رائے به له پاک رائے څخه جلا سي، ولې په ولایتو کې اجازه نه ورکي؟ و ولایتونه کومې صحیح دي؟ اماغه صحیح دي چې باید په ډیر احتمال سره د یو مشخص ټیم د رائے مراکز وګڼل شي.
چاغه سوسیال دي
او هم باندې ټاکنه او مشخپل په همدغه ولایتو کې شکایتونه ستکړي چې ته لوی درغلي سوي ده، په پراخه پیمانه درغلي سوي ده. درغلي تصفیه خو بیا هم چې کمیسیون کوي، د مالوګه کوي، تاسو هغه نه پرېږدي. څوک د ډانک سره راوتل دي، څوک توپک سره راوتل دي، څوک د لرګي سره، څوک د ډبرې سره راوتل دي. پر امنیت ځواکونو باندې موار کوي، کمیسیون ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي کار وکړي. بل اخره چې شو وسی هغه د دوی وړاندې څه شې دي؟ یوازې دغه وایي چې دا شی باطل کی، بیا موږ مختصو فرضاً دا شی باطل سو، سبب بیا راځي چې دام خاينه منو، بل سره راځي چې دام نه منو. مهمه ده چې نهات باور وکړو، نهات اجازه ورکو. که یو دریم غړی ورته معلومه ځکه چې خونونه پر یونامه باور لري، نه پر درمالوګ، نه پر کمیسیون، نه پر امتیاز وکړو. که یو بل اداره پنځم غړی وش پر جمغړی اداره ورته معلومه چې کاولای شي دغه بحث تسبیه کې راغدي وشي، پیشنهاد کې مرور سره ولاړ، ځکه مستقبل اخیره د قانون تطبیق او درایو اعلان هغه مهم دی، هغه چې هر چا په نفس یې مهم نه دی، فقط دا چې پروسه پای ته ورسیږي.
خوځون صاحب، یو بل مرجع شته چې هغه د افغانستان د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. که تاسو په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې باور نه لرئ چې وایي 1,200 رای او 1,200 رای چې تاسو البته هغه څه چې تاسو سیالانه وایي چې فرمایشات دي، ځکه چې دا اساسي لقواک او وختونو ډیره پورته خبره ده چې باید کمیسیون ته وایي چې سوزر رای باطل کی، سوزر باطل نه کی، دا د کمیسیون له پریکړو نه ده. فکر نه کوي چې اساسي او حل لار دام کې د شتا خپل شګاتونو په ټاکنو شګاتونو کمیسیون کې درایښ مين نو څه ثبت کی او مخکې لاړ شي؟
اول خو د شکایتو درج او ثبت د خپل پروسیجر لري او خپل وخت لري. کله چې لبنانی نتایج اعلان شي، لاغي ورسته بیا دوی زی الته شکایت ثبت دی، ته درې ورځې پورې 15 ورځې کې رسیدګي ورته کیږي، دا پروسه داسې دوام لري. ځینې تصامیم دي چې هغه د کمیسیون صلاحیت دی، د د کمیسیون د انتخاباتو صلاحیت دی او کمیسیون د انتخاباتو باید مخکې له دې چې تفتیش او پروسې ته لاړ شي دا باید سقف واقعي معلوم کړي. زه فکر کوم کې دا دلیل نشي کېدی چې کمیسیون یا کمیشنران یا ځینې اشخاص او افراد د کمیسیون چې یو قانوني بنسټ د دې څخه په ناوړه استفاده سره هغه څه چوکي موږ باید غریب پاتې شو. دا دلیل نشي کېدی چې وس 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 خلق داسې وایي چې ته به په ولسمشر نیوکه ځکه نه کوې چې دا هر څه کېږي ولسمشر دی وزیر باندې اعتقاد مه کوه ځکه چې دا وزیر دی. دا د افغانستان د خلکو حق دی چې هر هغه کړنه چې خلاف د قانون وسي د افغانستان خلک د بیان د ازادۍ له مخې حق لري چې خپل نظر اظهار کړي. موږ کمیسیون ته د دوی د طرزالعملو له مخې مادې د قانون د طرزالعمل ورته ایښی دي، ورته مې چې د دغه اساس باندې تاسو شی دی تاسو ولیدل چې په هغه غونډه کې د یکشنبې په ورځ دانشیار ومنله ستا په حضور کې ومنله چې موږ مجبور یو زموږ مجبوریت درکړي. قانون مجبوریت نه مني، قانون عام دی د ټولو خلکو لپاره دی او استثنا نه لري. زه فکر کوم چې که فکر وشي چې دوستان د قانون د حاکمیت غوښتنه کوي نو بیا به ښکاره دلیل دغه وي. زه کوای چې دا یو کاپی اسناد شوای چې موږ په خلاصه ډول ټول کړی د دوستانو په خدمت کې ورکوشتې ولولي. هر ځکه چې دوی په قانوني مبنا باندې زموږ ادعا ردولې شي موږ حاضر یو چې وای منو.
فیصل صاحب اوس د دوی غوښتنم قانون دی چې عملی شي، ستاسو غوښتنم دا د چې قانون عملی شي. بل اخر ټکر څه شي کې ټکر ولې رامنځته شوای؟
زه فکر کوم دا سوال ډیر واضح دی. زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی او نورې غوښتنې چې موږ لرو متاسفانه هغه د قانون مخنیوی دی. مخکې ویل چې کمیسیون باید د قانون د وتیعې مادې مطابق بیا شمېرنه وکړي، دا صلاحیت دی او تصفیه هم خو موږ ټوله غواړو کنه چې پاک سي راي د ناپاکو څخه جلا سي. نو دلته که څوک اجازه نه ورکوي د کمیسیون دروازې بندې د قانون خلاف عمل دی. قانون مثلا وایي چې تاسو مظاهره وکړي لاریون وکړي د مشروع او قانوني اهدافو لپاره، دلته خو یو مشروع هدف نه لاریون کیږي، دا غیر قانوني نه دی.
وځه
تاسو لسمه ماده مطابق د کار چاکرو په کار کې مداخله ورو غیر قانوني ده، دوی کوي دا جرم نه دی، دا غیر قانوني فعالیت
ده. فیصل صاحب څنګه زه او خپل فرصت په ختنه مې یو ځای کې ماشي وځ دغه د پایلو اعلان د غستون زبره کم کې یو کوي ډیر کې
یو شی فقط غواړم پر کمیسیون یو ماش. اول دا کمیسیون ټول په پویو تکراری بحث هم دی، خو بیا هم شته چې باید وسی خلک واوري. کمیسیون اشرف غنی نه دی راوستلې، نه من هيسته جمهور رئیس، نه من هيسته یو کاندید، هغه د کمیسیون پر اتاق کې نقش نه درلودلې الا دغه نقش چې ټول نور نمائندانه درلودلې او احزاب درلودلې هغه محمد اشرف غنی درلودلې. یو وای ورای چې نور اتلس کاندیدان ورکولای شوی، ولس کاندیدان محمد اشرف غنی د یو کاندید په توګه باندې د کمیشنرانو پر دور کړی دی. وبخښي بل د کمیسیون کار معلوم دی. کمیسیون و نفر غړي لري، فیصلې په اکثریت او په اقلیت باندې کیږي. فرض کړئ په کمیسیون کې یو نفر د یو چا سره ولاړ دی، و نفر خو نه دی ورسره. کمیسیون راځي او فیصله کوي، په هغه کې شپږ نفر تایید رائے ورکوي چې دا تایید ده. یو نفر چې موږ ته معلوم دی او رسنیو ته معلوم دی او خلکو ته معلوم دی چې هغه د یو مشخص سیاسي آدرس سره خواخوږي لري، هغه راځي دا شی نه مني. اما هغه څه چې له هماغه ادرس څخه په فیسبوک کې راوځي، سبا د یو بل سیاسي ټکټ په رسمي اعلامیه کې پسې راوځي چې موږ دا دغه شان غواړو که دا نه کېږي، نه منو. دلته د دې مسایلو څخه معلومیږي چې د چا واقعا غوښتنې قانوني دي، څوک واقعا قانون ته او نهادونو ته او استقلال ته د نهادونو احترام کوي، او څوک یوازې دغه خپل ټیم لا درسته څخه قضایا او ته ګوري کې په خیر وي منی کې په خیر
نه ډیره مننه فیصل صاحب.
نو د رائے اعلان باید وسی ارتیا ده، او د رائے اعلان په افغانستان کې د سیاسي ثبات د سولې پروسه کې د ویښه ولسی نمائندګۍ او د اقتصادي پراختیا سبب کیږي.
خو ساسي برعکس بیا د ثبات او همپالنې ټکنې زړه وی چې د رائے د پایلې اعلان ثبات لمنځه وړي، سولې لپاره پروسه ټکنه کوي او بحران رامنځته راوړي. نو د دې ټول هغه ورسته برخه چې تاسو ورته رسیدي خو زو سب د پایلو اعلان په صورت کې هغه څه شي.
څه فکر کوم یوازنه حل لاره باندې لمړی فکر وکړو. دوستان که خپل ذهني خیالات محدود کړي او له خپل ذهني خلاف څخه راوځي، هغه څه چې واقعیت دي هغه ته راشو. زه فکر کوم دا به موږ سره مرسته وکړي او حل لاره یوازنه دا چې موږ د قانون تطبیق برگشت به تا قانون ته باید وشي. که چیرې قانون ته برگشت ونشي، قانون ته برگشت به څه معنا؟ د یو لک دو زر رای چې درملو کې ویل دي ما مخې تاسو ویل چې تر درمل مخې دا نه په یو ځای کې شپږ وو ځای کې دا راغلی چې دا باطل دي مخې له وخت خارج د ټایم مسله خلاص ده یو لک وو د زر شپږ سو دیرش رای په اړه چې دوی هیڅ نو معلومات نشته نه له کمیسیون سره نه له موږ سره نه له نورو کاندید صاحبانو سره ترې په اړه باید تصمیم ونیول شي او دا تصمیم باید د کمیسیون سره د کمیسیون باید ونیسي مګر یو تصمیم مستقلانه خپلواک او له هر ډول زور او فشار او تطمیع کول نه پرته کمیسیون باید اشتباه ونه کړي چې د رایو له پاکولو پرته دوی لاړ شي اعلان ته هر نوع اعلان د افغانستان خلکو ته ټاکنیزو ټیمونو ته بغیر له یو ټیم څخه دا د منلو وړ نه دی او دا به موږ بحران سره مخ کړي کمیسیون و دروازې تړل شوی دي منتظر دی اوسی د سلور دیر شو ولایتون و همدارنګ به داسې مدني قانوني او سولمیز اعتراضونو باندې بلاس پورې کوچی بیا به کمیسیون د لپاره جبران سخت
ډیر مننه خوزون صاحب او فیصل صاحب لتا ستوړو نه چې استډیو ترا لای زی یادونه کوم چې د هغټو خپلواک کمیسیون څخه هم غوښتنه کړې و چې بحث کې حاضر شي خو را نغلل او خغل شینواره هم تر دم غړي پورې بحث تراونه رسید خبرونه هم د غلطه پات رسیدي پاکلم
زما رایا زما حق
نیوان دولس پادی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مهال د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
خبرات لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو